دولس بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه اور.
د خبریالانو د ملاتړ یوه اداره وی په تیرو اولسو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سلطنه خبریالان د خپلې دندې پر مهال وژل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه مشر ویلي دي چې وروستي څلور کلونه ډیر خونړي وه. د اتریش پلازمینه ویانا کې پرون یو افغان د وژنې د هڅې د څلورو مواردو له کبله په عمري بند محکوم سو. دغه درویش کلن پناه غوښتون کې د چړې په گزار څلور کسان ټپیان کړي وه. په ننګرهار ولایت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې پنځه کسان ټپیان شوي دي. د ولی ویاند وایي چې چاودنه نن سهار په خوږانۍ ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو له کبله شوې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي دی به نن ناوخته خپل روسي سیال سرګیلا وروف ته خبرداری ورکړي چې د سوریې په ادلب ولایت کې ستر پوځي عملیات به د لوی بشري ناورین خطر رامنځته کړي. ممکنه ده چې واشنگتن بل روسیې څخه جرمنی ته د طبیعي ګازو د یو پایپ لاین د جوړولو په اړه پر روسیې د بندیزونو ګواښ ته دوام ورکړي. او د فلورنس په نوم شدید طوفان د امریکا د کارولاینا سواحلو ته رسیدلی دی او د سمندر اوبه د ساحلي ښارونو کوڅو ته ورپورته کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 80,000 کسان له برېښنا څخه بې برخې شوي دي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي پر جعلي تذکرو د انتخاباتي سټیکرونو د نسبیتو د قضیو تحقیقات پیل شوي دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مو مخکې په دې ارتباط د خپرونې په پیل کې راپور درلود چې د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي په کابل کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې کوم پلاوی چې د جمهور رئیس اشرف غني په حکم د دې مسلې د تحقیقاتو لپاره موظف شوی د شل ورځو په ترڅ کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي او مسؤول کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. په خبرونه کې مو د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور څرګندونه هم درلودې او هغه وویل که چیرته د انتخاباتو شفافیت تضمین نشي دی به مخه ونیسي. د همدې انتخاباتي ستونزې او د تلې د 28 منټې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په دورشل کې د یو شمېر نورو ادعاو او لانجو په ارتباط د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق وړاندې کوو. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی دی وړاندې کوي.
زما رایا زما حق د میزان د 28 د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28 انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق د دې اونۍ پروګرام ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ پروګرامو انتخاباتو ته د چمتووالي څرنګوالی په انتخاباتي بهیر د ګوندونو انتقادونه په ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو عدلون بدلون او بلابل نورو مواردو ته ځانګړی کړی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وای سیاسي احزاب به په ټول توان د تقلبي انتخاباتو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی حکمتیار یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې سیاسي ګوندونه له حکومته امتیاز نه بلکې یوازې دا غواړي چې د رای ورکولو په پروسه کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وسي. نور جزیا د محمد حدیث پردیس پر راپور کې
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته 9 ورځې پاتې خو سیاسي حزب خبرداري ورکوي چې هیڅوک نشي کولای تقلبي انتخابات ترسره کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي په حکومت کې ځینې کړې شته چې غواړي له سیاسي ګوندونو سره د تفاهم پر ځای د تقابل لار غوره کړي خو په خبره ده د هیڅ چپه ګټه نه ده. ښاغلی حکمتیار د سې شمې پورس کابل کې یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په میلیونونو سټیکر په جعلي تذکرې رو نسب شوی چې دا پخپل په لاسی تخلوب تلاره ورول دی.
تعجب کوم چې کمیسیون وای یو جعلی سټیکر هم نه دی چاپ شو. او سټیکر جعل شوی نه دی مګر پریمانه له حساب او تل سټیکر په جعلی تذکرو لګول خبره دلته ده او دا لکونه نه دی په میلیونونو دی.
د خغلی حکمتیار په خبره کې هم ولسمشر له سیاسي حزب سره منلی چې د رای ورکونې پروسه د بایومیټریک سیستم لاري وشي خو دوی باوري نه دي. نو موړی وای ټول سیاسي حزب په خپل دریس کلک ولاړ دی او حکومت مجبور دی چې د خلکو ګوندونو غوښتنې ومني. کسم تر دې وړاندې سیاسي ګوندونو د بایومیټریک سیستم څخه د استفاده سربېره ځین نور وړاندیزونه حکومت ته کړی وو خو اوس ګلبدین حکمتیار وای له نور وړاندیزونو تیر دي خو بایومیټریک سیستم څخه پرته انتخابات نشي کېدای. ګلبدین حکمتیار پتیار د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نه کولو لکبل هم په حکومت جدي انتقادونه وکړل. لدې ټولو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د وخت کمښت په پام سره وایي چې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم استفاده هیڅ امکان نه لري. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې که د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ لانجې همداسې روانې وي او دواړه خواوې تفاهم ته ونه رسیږي، د داسې انتخاباتو ترسره کیدل چې ټول منلي وي ممکن نه دي.
دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
که د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک کمیسیون باید خپلواکي پاتې شي ترڅو خلک باور وکول شي، ځکه که دا ډول لاسوهنې مداخلي وي د هغې خپلواکي له منځه وړل کېږي، خلکو باور په کمیسیونو له منځه ځي. هماغه دا چې خلک ټاکنو ته زړه نښه کوي، تر اوسه هم ډېری خلکو خپل تذکیري سټیکر نه کړی، په دې خاطر چې تېرو ټاکنو 2013 ولسمشري ټاکنې خلک بې باور کړي دي، اوس هم په دې پروسو باندې څوک باور نه لري.
په ټوله کې کمیسیون مسؤول ده د شفاف او عادلانه سرتاسری د انتخاباتو چې په افغانستان کې دا مسولیت د کمیسیون ده. کمیسیون د دې مسولیت د اجرا لپاره خاص قانون لري. د قانون پر رڼا کې که دوی صلاحیت د دې لري، باید دا تصمیم د دوی نهایي تصمیم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره ځینې حساس مواد را رسیدلي او د نورو موادو په چمتو کولو چټک کار روان دی. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځینو ولایتونو رئیسان له یو ولایت نه بل ولایت ته تبدیل کړي. دا چې دغه اقدام به څومره شفافیت رامنځته کړي، ګوندونه اوس هم په خپله خبره کلک ولاړ دی چې انتخابات یې په بایومیټریک سیستم ترسره شي. د دې ټولو موضوعاتو د څرنګوالي په اړه مو بحث رابللی چې راسره په بحث کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان نظام الدین حق پرس، د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له حق پرس صاحب نه پیلوو، دا چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، د چمتووالي په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي، چمتووالي کوم ځای پورې رسیدلی ده، کوم مواد دي چې کمیشن ته رسیدلی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته مل صاحب ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه چې موږ مو دعوت کړل یو مهم بحث ته. لکه تاسو چې په جریان کې یاست، د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر یولسم د حمل د انتخاباتو ورځ اعلان کړله او دغه څخه وروسته انتخاباتي تقسیم اوقات اعلان کړي، یعنی پلان اف ټایم اعلان کړي چې موږ په کوم اساس باندې باید اتوشتم د میزان ته ورسیږو. چې خوشبختانه هغه مهم پړاوونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د آمادګۍ د پاره باید د اتوشتم د میزان د پاره نیولی وای، هغه ونیول سوه. زه څو جزئیاتو ته ځم. لومړی دا چې درې مهم پړاوونه د سبتینام ته ایسول، دوهم افتدایی او نهایی لیست د کاک نوماندانو اعلان سو، او د دې ترڅنګ بانک اطلاعاتي رامنځته سو چې تر اوسه پورې تر 2 میلیونه اضافه تر 2 میلیونه کسان موږ بانک اطلاعاتي ته داخل کړي دي، او د دې ترڅنګ په زرګونو کارمندان استخدام سول، د رسنیو کمیټه رامنځته سول، داما آگاهی پروګرامونه تطبیق سول، او مهمی ناستی او جلسی د مختلفو اکشارو سره په 19 ډول
تر سره سب کده. ورستی معلومات اوریدونکو سره شریک، یعنی حساس مواد او موارد را رسیدلی دي، په دې اړه معلومات
او اساس مواد. مثلا هغه چې په لومړی ورځ باندې د یعنی په اتوشتم د میزان هغه ته ډیر ضرورت وی چې هغه رنگ دی، همدارنګ کارتاسیه ده، درایدهی غورپی دی، او درایدهی پانی دی چې پانی به په نږدې ورځو کې د چاپ پروسه به تکمیل شي، په دوبی کې په چاپ رسی، ژغه به هیواته راسی. او پاتې سو لومړنی مواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي. موږ به هم خپل لومړنی انتقالات اول د همجوار ولایتونو ته وکړو، دوهم به بیا لیر ولایتونو ته وکړو، چې په دې برخه کې د وزارت دفاع سره خبرې سوي دي. تیر ورځ هم موږ یو امنیتي جلسه په دې ارتباط درلودل چې دا مواد په ډیر سیف شکل باندې ټول ولایتي دفترونو ته ورسیږي، او همدارنګ نور ضروري او اساسي مواد هم د مختلفو هیوادونو سره په تماس کې چې هغه به په نږدې ورځو کې را ورسیږي. چې اتوشتم د میزان ته باید وایو چې آمادګي لرو چې ټاکنې په ټول هیواد کې ترسره کړو.
مل صاحب تاسو خود دوی خبرې واورېدلې، که د چمتووالي په اړه باندې خپل نظر راکړي او دغه مواد چې د مخکې یادونه وکړه څومره حساس دي، د دې خوندي ساتلو لپاره باید څه وسي؟
په مجموع کې د انتخاباتي مواد کله چې مراکز ته لیږل کیږي، اول خو ولایت ته لیږي، بیا مراکز ته، د ساتنه یې د لیږد او د ده باندې فیصلات نظارت، او بیا نورو محلاتو مراکزو ته یې د لیږل. دا ډیر مهم او حساس پړاو د انتخاباتو، ځکه په دې کې د انتخاباتي موادو په خصوص ټولو مهم مواد دغه هغه ده د رای ورکولو اوراق، دا ډیر مهم دی. زه فکر کوم چې موږ په تیرو ټاکنو کې هم داسې راپورونه درلودل چې مواد به زهونه ورک شوي وو، بیا مواد غوښتل شوي، بیا مواد انتقالېدل، یا بعضې مراکز ته مواد کم لیږل کېدل. مثلا دوی معمولا د مراکزو په تعداد په اساس باندې مواد لیږي، یو محل د رای دهی مشخص ته
د دې لپاره چې دا خوندي وساتل سي. پخوا همدې ته تجربې موږ تاسې درلودلې چې ځینې مواد به حساس مواد به مخکې له دې نه چې توضیح سي ورسیږي ورکېدل به. د دې لپاره چې خوندي وساتل سي څه کول پکار دي؟ انتخابات خپلواک کمیسیون باید کوم تدابیر ولري؟
ها، تخنیکي تدابیر خو طبعا دا چې دوی د مواد دیجین انتقالي د مواد، مثال درته دا صندوق مثلا ډاکس ولېګل فلاني ولایت، هلته مشاهدین ناظر، دوی چې کله مواد هلته لیږل کیږي، کله چې بیا په هغه ورځ دا مواد خلاصیږي او یا لیږل کیږي، دوی باید مشاهدین باید راوغوښتل سي وویني چې صندوق چې په ده کې یا د اوراقو رای ورکول اوراق دي یا رنګ ده، دا قلف ده، خلاص ده، لاس خو نه ده وهل سوی، آیا هغه شمیره د قلف دلته وهل سوی په انتخاباتو کمیسیون کې همغه شمیره ده که نه؟ این داسې یو نوه مشاهده چې وي، دا هم کومک کوی سي شفافیت کې او تراندازي کولی سي هغه مخه ونیول سي.
اخبار سم مخکې مل سب یادونه وکړه، وایي حساس مواد انتخاباتو ډیر مهم موارد جوړوي، د دې لپاره چې دغه خوندي وساتل سي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه تدابیر نیولي دي؟ همدارنګه پخوا یوه ستونزه موجوده وه چې د رنګ مسله وه، یعنی ځینې وخت به رنګ تقلبي و، یعنی له ګوتې نه بته. د دې ځل لپاره د دې ستونزې د هواري لپاره څه اقدامات ترلاسه لاندې نیول سوي؟
بې له شکه چې ډېره مهمه او اساسي موضوع ده، ډېر مهم سوال دی. د موادو یو فزیکي امنیت دی چې تر هر مرکز پورې فزیکي امنیت باید وساتل سي او دا مواد ورسول سي. دوهم اساسي موضوع د دې لپاره چې د دې څخه سوء استفاده ونه سي او د افرادو او اشخاصو لاس ته ونه لویشي، د دې موادو د سیستم سیف دی یا کوډیک سیستم دی چې موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د دې لپاره یو سیستم لرو چې د دوی سره لمبرونه صفتي.
مواد دلته تهیه سوي دي که خارج کې تهیه سوي دي؟
اکثریت مواد د ضروري هغه خارجي هیوادونو کې
ستونزه پسې کې وای. افغانستان کې تاسو ډاریږي چې دا ووزی رسوا بسی او که افغانستان کې دومره ظرفیت نشته چې دغه مواد تهیه کړي؟
څو دلایل لري. وز د رنگو مثال تاسو در کوم. یو خو موږ داسي با ظرفیت کمپنۍ او څنګه نه لرو چې هغه په های کوالټي رنگ جوړ کی چې هغه بیا د منځه ولاړ نشي د څو ورځو په جریان کې. بل د ساتنې خبره ده، د امنیت خبره ده چې کله په خارجي هیوادونو کې دا تهیه کیږي، جوړیږي او افغانستان ته راوړل کیږي، دلته به زموږ سره مستقیم په مرکزی دفتر کې امې فزیکي امنیت خوندي وي، او هم به دوی په سیستماتیک ډول د سیستم په لحاظ، د کوډیک سیستم په لحاظ باندې به زموږ سره سیف وي. اما که په هیواد کې بیا موږ مجبور او مکلف یو چې هغه کمپنۍ او هغه ځایونو کې چې دا جوړیږي هلته موږ امنیتي تدابیر ورته ونیسو چې یو څه ستونزمن کار دی. بل زموږ په هیواد کې لکه تاسو چې په جریان کې یاست، د دغه هیواد وګړي یو، بدبختانه باید وایي چې هغه ظرفیت چې دغه اساس موادو ته باید وجود ولري په هیواد کې داخل وجود نه لري. نو ځکه موږ د مجبوریت پر اساس باندې په خارجي هیوادونو کې اساسي مواد د هغه ځای څخه واردوو.
مل صاحب، تاسو خود څارون کې بنسټ په توګه باندې دغه حساس مواد پر اړولو یا په چمتووالي کې تاسو سره مشوره سوي ده کنه؟ او دغه د رنګ موضوع کراته وایي چې پخوا ستونزه وه، آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون به اوس وتوانیږي چې د رنګ ستونزه چې دغه به حل کړي؟
د اوراقو په ارتباط په تیرو ټاکنو کې هم دا مسله مطرح شوه چې ولې موږ داسې یو د مهمې ملي پروسې اړوند ضرورتونه چې هغه اساس مواد یا اوراق یا نور شیان دي، ولې ما باید په داخل د هیواد کې دا هغه نه کړو؟ او په دې باندې بس موسس مونږ اوس مثلا ډیر چاپی او رسنیز کارخانه یا وړې کمپنۍ غان دلته ستاسو چې کولای شي دا مواد تهیه کړي. په دې باندې په تیرو ټاکنو کې مباحثونه مدني ټولنې سره سوی او تاکید په دې وسیله باید داخل کې مهیاس. بیا دوی مسله یو دا وس په داخل کې سمه ده چې مونږ کولای شو دا تأمین کړو، ولې د تضمین څوک نشي ورکولای چې دا کمپنۍ یا دا شبکه په داخل کې دا مواد چاپي یا پرنټي، دا بیا نشر نشي، تقلبي و نه وزي. اول خو لوړ کیفیت وای نهسته،
یعنی هغه کیفیت چې په افغانستان کې دوی غواړي تاسو لیدلی دسته غټ غټ مطبعې جوړې سوي،
زه فکر کوم
نور باندې
سوي پنګونه سوي ده، خو اعتبار نشته په داخل کې. دوی د سویلې عادل خطر دی، موږ بهر نه دا واردو چې هغوی داخلنی دی او داسې هیواد نه داخله راواردو چې لري ارتباط ورسره مثلا په آسانی څوک ونیسي کولای چې ونیسي، هلته نور چاپ کې راوړي. طبعا لوړ کیفیت باندې مطبعې کې دا مواد چاپ سي، نو هغه بیا معلومیږي چې که بل څوک غواړي په هیواد کې بل ګاونډي هیواد کې هغه مواد تولید کړي یا چاپي کړي راولي. په دې خاطر دوی ویلي چې موږ بهر نه داسې هیوادونه راوړو چې اعتبار پرې ولرو. مسله د رنگ راغله، موږ په تیرو بحثو کې ویلي په تیرو ټاکنو کې دغه مهمه ستونزه هم کېدای شي د رنگ په وسیله حل شي، دا څو وارې رای ورکول د افرادو، خصوصا څو وارې رای ورکول د ماشومانو رای ورکول، او دا کولای شي په رنگ حل شي. په تیرو ټاکنو کې تاکید په دې چې رنگ باید اصیل وي. دوی چې معمولا رنگ اخیستی په روس شکل ویلي چې دا رنگ څلوېښت ساعت لپاره نیسي، هغه نمونه رنگ چې ټولو هغه نه استفاده وکړه او یاد فیلم امتحان کې
واقعا سره په بخنه سره موضوع حساس ده. دغه موضوع حل شوی ده لکه د مل صاحب څه دونه وکړه.
پر دې ډیر تاکید وسو چې رنگ باید کاپی نسی او داسې مواد پیدا نسی چې دا رنگ د منځه یوسي، نو په دې خاطر باندې د یو بهرني هیواد څخه رنگ وارد شوی دی. نن هم د ټیسټ ورځ ده چې دا ټیسټ کیږي دا رنگ. زه فکر کوم چې په دې رنگ کې به زرین غوندي مواد کار شوی، کوچنی اټومونه
زری غوندي
او په دې کې به بیا د لایټ په ذریعه باندې به دا معلومیږي. او د دوی موږ چې معلومات لرو چې تر لسو ورځو پورې امکان نشته چې دا رنگ د یو چا د ګوتې څخه پاک شي.
د هیواد نوم خو نه صحیح اخیسته چې دا مواد هلته اساس مواد
تر اوسه پورې معلوم نه دی. دا
ستون زده ده، بخنه غوړم زه غوړم شوي زفه کوم ستون زده ده چې په تیر ټاکنو کې مغه رنگ چې امتحان سو یا ټول هغه نه استفاده وکړه، واقعا هغه رنگ هم څلیر ساپه چاپه کوي نو سپیچ شي. اما کله چې په نور د رای ورکولو رسوله عین رنگ په ټولو مراکزو کې نه توزی، ډیری سیمو کې
کېدای شي توزی سوی خو نه بدل سوی
وي. ګوته به یې سپاک کوله فقط دوه ساعته بعد یو ساعت بعد یا په تینول باندې یا په پیټول،
یعنی حساس مواد ښه نه وساتل سوي،
ممکن ښه نه وساتل سوي، ممکن تبدیل سوي، ممکن هغه کمپنۍ زاد رنگ په دوی خرڅ کړی دی امتحان د ورځې لپاره به ښه رنگ راوړی او پس به بدل رنگ راوړی، خو نه پوهېږم هر نوع وضعیت چې. زه فکر کوم کمیسیون په دې ارتباط باندې ډېره جدي توجه وکړي چې رنگ تبدیل نه شي او دا رنگ چې ټول راغی هر کارتن باید خلاص شي او یو قطعه وویستل شي او امتحان شي، دا به تضمین وي.
پر اساس یو بلې مسلې ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې یو شمېر د ولایتي دفترو رئیسان تبدیل کړي دي، نوي رئیسان راوستلي دي. که په دې اړه معلومات ورکړي د کومو معیارو په اساس باندې دغه رئیسان ټاکل شوي دي، کوم معیارونه په پام کې نیول شوي دي؟
څلور دېرش ولایتونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مسؤلین درلودل چې د رئیس جمهور په حکم باندې دوی راغلي وو، اما پر دوی ډیر وخت تیر شوی وو په وظایفو کې، د ارزیابۍ پروسه یې هم سرته نه ورسېدلې د اکثریتو. بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د اصلاحاتي ادارې د ادارې په ملتیا او کومک باندې دغه ټول رئیسان یا ولایتي مسؤلین د ارزیابۍ کې او د آزاد رقابت د لارې دا پروسه تکمیل کړي. بدبختانه باید وایي چې اتویشتم د میزان ډیر نږدې وو، ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ونه توانېدی، ځکه دا پروسه هم یو څه اوږده ده چې د دې څخه یې پلاس شرط لیست کیږي، بیا د ازموینه اخیستل کیږي، بیا د دې ارزونه کیږي، تر هغه وروسته رئیس جمهور ته ځي، د هغه حکم اخیستل کیږي. یعنی د اصلاحات ادارې لخوا د پروسیجر سخت کیدی او وخت گیر و، وخت یې ډیر نه وي. نو په دغه خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسون د وسنی ولایتي مسولینو څخه استفاده وکړله، مثبته استفاده د ټاکنو خپلواک کمیسون په برخه کې. هغه دا چې دوی یو ولایت څخه بل ولایت ته توظیف کړله. د مثال په ډول یو شخص چې په زابل کې ولایتي مسول و او تذکره یې د زابل و، د زابل باشنده و، هغه د زابل شخص مو شمالي ولایت ته ورکړي، د شمالي ولایت شخص مو جنوبي ولایت ته ورکړي.
د ټاکل کېدلو هغه پروسه چې وه هغه نه بشپړه سوي. مل صاحب، کدل تراسو چې پخواني انتخابات درغلي سره مله و، ملت په نیواکې درلودلې، همدغه رئیسان چې و دوی اوس تبدیلو تغییر و تبدیل کړي دي، آیا تضمین شته چې همدغه رئیسان ملکه پخوا داسې درغلي بیا ونه کړي؟ څومره دا د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
نه، رئیسان خو تبدیل شوي دي، مخکې درته ویلي چې
اصلاً رئیسانو د همدغه رئیسانو په وخت کې درغلیو تور په همدې کمیسیونونو باندې، ولایتي کمیسیونونو البته، نو دوی بیره وخت له ځینې بل ځای ته بدل کړل، ممکن بیا درغلی ته لاره هواره شي، بیا دوی درغلی وکړي.
بدون له شکه چې په پروسه کې به بنګه داسې وضعیت وړاندوینه کوو چې هغه کې به درغلی وي، درغلی د فرد په کچه، درغلی مثلا د یو انتخاباتي حوزې د مسؤول په کچه، درغلی د یو رایور کولو د محل یا د مرکز د مسؤول په کچه، او درغلی کېدای سي که لوړه کچه اوسي د کمیسیون په سطحه مو اوسي. مونته زه فکر کوم په مجموع کې د درغلی مخنیوي لپاره یو فاکتور نه ده موجود، او څو عوامل موجود دي. که عادي درغلی وي چې د محل په سطحه یا د مرکز په سطحه، حتی د یو انتخاباتي حوزې یا دوه انتخاباتي حوزې په کچه، دا غومره تشویش وړ نه ده، او دا ټول دنیا کې معمول ده، خصوصا موږ وایو چې خو باید بیخي معمول دي. مسله دا ده چې په ټاکنو کې که یو رئیس یا دوه رئیس نسی کوي چې دومره غټه کچه باندې درغلی وکړي، تر هغه چې د دوی درغلی د حمایت لپاره د انتخاباتو کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون یا د حکومت یا نورو برخو نه حمایت ونیسي، یو فرد په هیڅ وجه په پروسه کې
مطلب ما رئیسان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو رئیس له ولایت نه راخیستي بل ریاست ولایت له بل ولایت نه راخیستي بل ولایت، دغه رئیسانو چې دوی په وخت کې پخوا په همدغه کمیسیون باندې د درغلی تور پورې و، یعنی دوی وس بیا هم ممکن دغه رئیسان درغلی ته لاره هواره کړي، دا څومره شفافیت ته پښتنې لاندې راولي د رئیسان؟
خو مسله قانوني ده، رسیده اتهام رسمي نسو، تعقیب نسو، حکم د محکمه صادر نسو، شکایت کمیسیون په چا رسمنه هغه نه کوله. کمیسیون ویل چې موږ د 200 افراد نمونه تور لیست کې شامل کسي، بیا بادي کمیسیون کې داخل نسی. اما بیا ګمارنه ولاو کده په ولایت په کچوي د تیرو مسلونو بیا ټاکنه، زه فکر کوم دا د وسنی کمشنرو راتک سوال لاندې راولي، بیا نو کېدای شي پخوانی کمشنران هم په خپل ځای پاتې وای.
خبره سپتیر ورځ د حکمتیار صاحب خبره تاسو واورېدل، دوی ول د تقلبي انتخابات په وړاندې باندې ټینګ دریږي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو کیفیت دقت کوي، او هم سرعت، ځکه وخت ممکن دی، او دغه برخه د دوی د خبرو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه
ده. مخ له مخ کې خبرداري ورکړی وای درغلی کیږي، درغلی خبرداري ورکړی، تاسو تضمین کړئ چې ژمنه کړئ چې درغلی بنه کیږي.
یو څه چې موږ باید ووایو او په دې تیرا باید وکړو چې موږ درې مهمې مرحلې د سفتنام د هیواد په سطح تکمیل کړې، په دې کې کمی او کاستي و، په دې کې کېدای شي داسې کارمندان و چې هغه خیانت د ملي پروسې سره کړی، کېدای شي داسې کسان و چې هغه دغه ملي پروسې ته صدمه رسولې، کتابونه یې د خلکو لاس ته ورکړي، په پیسو یې خرڅ کړي، خو هغه تر برسي لاندې دي. اما سیاسي احزاب که غواړي چې شفافیت رامنځته کړي، اصلاحات په ټاکنو کې رامنځته کړي، دوی ډېرې لارې لري. اوس دوی د بایومتریک موضوع مطرح کوي، چې بایومتریک پیلن د ټاکنو خپلواک کمیسیون کافی اندازه باندې وخت په لاس کې نه لري چې د بایومتریک د پاره خاصه بودیجه ځانګړي کی، بشری نیرو چې هغه روزل سوی په دې برخه کې هغه ژر تر ژره تکمیل کی، او د دې ترڅنګ په ټولو مراکزو کې د عامه آگاهی پروګرامونه تکمیل کی چې د بایومتریک سیستم
مل سب د انتخاباتو د څار لپاره د ګوندونو یا د مدني ټولنو د څار بنسټونو نظر څومره مهم ده؟
خو طبعا زه فکر کوم په مجموع کې دغه د مدني ټولنو چې په انتخاباتو برخه کې نظارت کوي، تر ټولو مهم هغه مندی چې د وظیفه د حمایت د انتخاباتو، ولې حمایت د خلکو په نفع، نه حمایت د حکومت په ګټه. دا اصلي ماهیت د مدني ټولنې ده. مدني ټولنه داسې نقش لوبوي چې انتخاباتو باندې که نقد کوي یا پیشنهاد کوي، دا باید په مجموع کې د ټولو خلکو په نفع وي، نه د حکومت په ګټه او نه د یو سیاسي جریان په ګټه. په دې لحاظ موږ په موقع باندې خپل نقد کوو او رسنیو سره شریکو، راپورونه دوی ته لیږو، خو فکر کوم په مجموع کې کمیسیون او حکومت هغه زیاتره خپل تصمیم نیسي نسبت سه د مدني ټولنو پیشنهاداتو. خاص
او حق پر سبب د سټیکرونو او د تذکرو د ثبت سیستم شروع شوی ده معلوماتي بانک ته، تر اوسه پورې وروستي معلومات څه دي؟ څومره میلیونه کې همدا تذکرې او سټیکرونه داخل شوي دي او څومره تقلبي دي؟
شاوخوا تر 1 میلیونه اضافه ثبت نام کوونکي چې دوی ځانونه ثبت کړي چې د دې په خاطر چې رایې استعمال کړي موږ سیستم ته داخل کړي دي. تر 88,000 پورې تذکرې تشخیص شوي چې دا تکراری دي، د هویت پاڼې او پر هغه باندې استیکر نصب شوی. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون لومړی دغه پروسه تکمیل کوي. پر دې پروسې باندې درې مهمې مرحلې تطبیق کوي. لومړۍ مرحله د تکرار د تصحیح دا برخه ده، یعنی د دوی نمونه، د پلار نوم، د نیکه نوم، ادرس، دا ټول تصحیح کیږي که چیرې کارمندانو غلطي کړي. دویمه مهمه مرحله د هویت د تثبیت مرحله ده. موږ به دغه ټول دغه 9 میلیونه د هویت پاڼې به د ثبت حوالې نفوس د ادارې سره مقایسوي.
وخت کم نه ده، هلته تقریبا شاوخوا 40-30 ورځې پاتې دي، وخت کم نه ده ټول به دا کار وسي.
زه فکر کوم د ثبت حوالې نفوس ادارې په دې برخه کې خپل ټول د هویت پاڼې دوی توضیح کړي دي، سیستم ته داخل کړي دي. که چیرې دغه دوه سیستمونه سره مقایسوي برنامه تکمیل کړي، وخت ډیر د لاسه نه ورکو، ځکه چې کله چې ټکنالوژي په ورس کې موږ زرګونو د هویت پاڼې تثبیت کولای شو.
مل صاحب، که دا بحث راټول کو په عموم کې خبرې خو تاسې واورېدلې، تاسې راضي د انتخابات د خپلواک کمیسیون له کړنو نه؟ شفاف انتخابات به ولري، په خپل وخت به انتخابات ژمنه کړي ده چې د میزان 28 ده تر سره وکړي.
خو رضایت خو په مجموع کې موږ دغه بهین له شروع نه تر اوسه نه لرو، ځکه ډیر ځنډنی سو، ډیر تاخیر راغی او به موجب به دلیل مداخلې وسو، د هر خوانه ممانعت ایجاد سو. اته د کمیسیون خپل کړنو باندې موږ ډیر راضي نه یو. ولې؟ یو هغه رضایت ده چې موږ ایډیال رضایت وغواړو، او هغه به د سي چې یو خیالي هغه یو د اوسنی وضعیت د وطن په حکومت کې، د حکومت نه بهر امنیتی نور ستونزې په دې وسیلې باندې. نو طبعا کمیسیون هم دغه دولت او دغه ټولنې یوه برخه ده، نو که په عموم کې داسې یو بې نظمي یا نه سم مدیریت سیاسي موجود وي، دا طبعا په کمیسیون هم تاثیر کوي. اما راغلو دې ته چې اوس دغه برنامه پروګرام شروع سو، په موقع باندې مدني ټولنو سیاسي ګوندونو هغه سې زغر دغه خپل جیک نه کڅ وکولی سي مؤثره تاثیر وکړي د کمیسیون او د حکومت په کړنو، یا سم اقدامات وکړي، یا تاخیر کې، یا بل وکړي. په اوس وخت کې چې دغه نه مزل مونږ ووه د شپږ میاسل په موده کې مونږ کولی سول چې ټول اصلاحات پلي کړو، اما دا راغی 3.5 کلو ته. اوس راغلو دې مرحلې ته چې درې ورکولو ثبت ختم سو، کاندیدان نهایي لیست نشریږي، اوراق چاپیږي، مواد اساس راغل. زه فکر کوم په دې وخت کې به بهترین لاره دا وي چې حکومت او نور اړخونه د انتخابات که کاندیدان دي که سیاسي مشران دي، داسې یو اجماع وکړي چې د پروسې نه اوس د اقل حمایت وسي د ټول هیواد د ګټې په خاطر، او د هغه شک و ګمان او هغه نارضایتي چې سیاسي ګوندونو سره موجود هغه تر اندازې رفع کړي او د پروسې نه حمایت وسي ولاړ سو پر مخ.
حق پر صاحب، که د وروستۍ پښتنو په توګه باندې دغه بحث را جمع کړو، د تاسو ژمنې څه دي؟ په خپل وخت به ترسره کوئ؟ شفاف به ترسره کوئ؟
د تخنیکي او مدیریتي اړخ څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کامل نمادګي لري چې پاتې وشتم د میزان ټاکنې په ټول هیواد کې ترسره کړي. دا چې د هیواد سیاسي اوضاع کمی خواته ځي، خدای دې نه کړی چې څنګه سیاسي بحران رامنځته کیږي هغه نورې خبرې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون قوي اراده لري چې په ټول هیواد کې ټاکنې ترسره کړي او په دې کې تاسو پوه یاست چې د ملت ذهن هم پر دې جوړ دی چې ټاکنې باید پر 23 د میزان ترسره شي. موږ کامله نمادګي لرو، هیله مو ده چې ټول اړخونه په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړي.
له درنو میلمنو نه مننه کوم چې په بحث کې سره ګډون وکړل. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا، زما حق، د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.